نظر شماست.
احمد شبریم هر کلی مکوم وړاندې په خبرونه کې دوهید افغانستان وضعیت ته اندیشنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
قطر د دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلی حال در سره شریکو.
زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدو دی کې ولید.
په کابل کې مو د پاسپورت د دفتر مخې ته خلک راشه.
خوبه تاسو جوړاوه یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارت ورکړه.
اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دا.
لطور خمه تر پیښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
مخکې خو مداس خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي جوړا جو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. ترکیه پلسکونو افغانان نیولی. وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسولی. د خبرونو تفصیل. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبې پروس په نوي ډیلي کې جوړې شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته ناستوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاحکارانو ورته دوې غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 149 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې رویټر ساشان خپره کړي، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارۍ څخه راښکته کوي. رویټرس وایي دا عملیات د پنجشنبې پورس په بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د چپې مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاو یو قاچاق پر هم نیولی دی. رویټرز اژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه یې بیرته ایران ته ستانه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوګریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په 4 ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید وټک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12 د میوند اتلانو او د سیمرغل بورس او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقات د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین سپی د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوه چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیګ بڼه لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړۍ سیالۍ دي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برج مسؤلیت هیڅ کوم ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسیې د سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمنی شپیګل مجلې د راپور له مخې ګمان کېږي دا ډیپلوماټ به د روسیې د استخباراتو د ادارې غړی وي. جرمنی پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی 13 ورځې مخکې یعنی د اکتوبر په 19 سهار مهال د روسیې د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلومات له مړینې څخه خبر و، خو له دې چې دا یوه خصوصي موضوع وه جزئیات یې ورنه کړل. د روسیې سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یوه خمیسه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسی ډیپلومات به د روسیې د سفارت د ودانۍ له پاسني پوړ څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسیې سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپرم په دې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکي چارې میر احمد ساپی مختوړي. د قطر د سر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خوا تر دې هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولی شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعاتو ته غاړه کېږدي او د نړیوال سټانډارډ حقوق بشر تامین کړي او همدغسې د غرب سره یوه مشترکه ژبه پیدا کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کړي. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یوه لاره وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره له پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو په مهال ویش کې څه بدلونونه راغلي دي او په دې ترس کې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی وو او نن د دې پروګرام تکرار اوریدلی شي. د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازې نه ورکولو په خاطر انتقادونه کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوي ده له دریو څخه څوارلسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو راپه دی خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی ترڅو بشردوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتویستمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل سوی و له درې څخه څوارلس ته لوړ سوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین سوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین سوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسی، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کورنۍ مشري کوي.
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته، په ځانګړې توګه ښځو، انجونو او د کورنۍ مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسی. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخ کې یو عملیاتي اړتیا ده.
په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې چې تر ډېره په بشري برخه کې کار کوي وایي دا مهال خپل کارونه په پټه مخته وړي. د پروان ولایت د ښځو د حقونو یو فعاله عارفه فاطمی
بنیادی که در بخش توزیع مواد کار میکنن
د هغو ښځو شمېر چې په بشري چارو کې مرسته کوله له منځه تللی دی. په دې معنا چې مرستې رسوونکي یوازې باید نارینه وي. موږ کوم فعالیت نه لرو. ښځې په کورونو کې ناستې دي. یوازې ښځې په روغتیایي برخه کې لږ او کم فعالیت لري.
خانم آقا فعالیت درلود.
په هرات کې یوه بله میرمن زهرا محمدي بیا وایي
ای سازمان که کمک بشر دوستانه
ده هغو خزو لدلی چه لما سره یه کار کوو اوز طول پا پتا کار کوو. موک به هر که ده کار کولو اجازه نلرو. ایوه و راز وران ده مو ده جمینه جامو مرسته کولو یو پروگرام درلود خو اجازه را نکرل شو. موک تا خبرداره را کرل شو. ده بشری فعالیتونو پا برخه که موک تا ده کار کولو اجازه نشته.
خو ده طالبانو ده ویان مرستیال بلال کریمی پا ده ارازادی را ریوتا و ویل
د شذو لپاره د استخدام موضوع ده. د خبر زنه پیدا و اسلامي امارات په ټولو غو مواردو کې چې شذو ته د کار کولو اکیا پیښه شوی وي د بلګي په ډول باندې د تعلیمي برخه کې یا د صحت و برخه کې همدارنګه په غوځاینو کې چې د شذو د استخدام ضرورت وي هلته هغوی خپل کارونه مخې ته وړي. کوم ستونزه ورته نسته او په دې کې کار روان ده ترڅو د دې لپاره یو ښه چوکاټ تنظیم شي.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندوی کارکونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په 14 نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د خزینه مرستندویه کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په 14 ولایتونو کې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپله پرونی غنی کې د هغې سیمه ییز غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل سوی د هندوستان په کوربهتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو عالی رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څه هم په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییز غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي پر ځندېدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیا کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینه وو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼله چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیته وشي او په ویلامیا کې پرون وویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړی و. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په لسکونو کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستی تمځای دی. په سربیا کې باور دا دی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر دې ډېر زیات وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیرېدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفیپور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځې اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د ښخو شویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي. راوخوځیدل او په لار کې مړه شول. زموږ لپاره هم ډیره سخته ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خو دا فکر را سره دی چې ښایي موږ هم مړه شو یا په لار کې له کومې پیښې سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنۍ لور هم را سره ده او ښایي موږ له بدو پیښو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسېدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 8 شپېته کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمېر تر دې ډېر زیات وي، ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکل کوئی مشکل ته داخل سر ته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه داخله صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو، نو کله چې دی ولیدو چې مو کتو لاندې ښکته شولو دې له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وختل فامیل ته ولېږل. بیرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی، نو هغه مالته خاورو ته وسپاره. څلور پنځه تیږې پکې خوصلې، دوام ورته وکړه ترې حرکت هم کوه. وقت ډېر سخته صحنه وه.
ستړیا، ناروغۍ، پیښې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکی وان دی ریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللی وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټېشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. په سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولان وای پورسوی څو ورځو کې 40 کمیشن کاران چې خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي هواري شوي. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر نه نوځو د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نوي غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نور خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جعلي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مراځي. موږ چې خپل هغه زاړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو 15-20 ورځې دربر بونی سی ورسته بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل 4 تر 15 زره پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي. نو موري دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې ل 30 ډیر پاسپورتونه ویشل او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بې نوبتي، د طالب وسلوالو لورې د خلکو وهل ډبول او دغلته د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی او اخیر هم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا پیدا کیږي خو په ډیر سختۍ باندې. تقریبا ما په خپله چې پاسپورت جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ.
خو ځینې نور بیا له پروسې خوښ کاریدل.
نوم مې شاه فیصل امرخیل دی. نن د یو جلد پاسپورت د تایم راحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی یم. اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی ده. د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او په خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد د تایم راحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغه تلته ځینې ستونزې مني. خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک د هیچ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موکړ، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستي او څو ورځو کې سلویخت کمیشن کاران چې له خلکو د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
هغه افغانان چې په پاسپورت کې د ماشومانو نمونه او عکسونه نه وي، پاکستان یې له تورخمه نه پرېږدي چې د پېښور خواته واوړي. پخوا داسې نه و. دغې پرېکړې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانانو کاروبار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15 زره ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږ اوه میاشتې بند و، پیټرول ګران دی او بل سپارلې سختي ده. ماشومان نور سره راپرېدي بېده اجداب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا درے لکب کی ورکڑی، وہ چا کوم باندې کشتونه تیرونه یو یا یو قسمی یو یا بل قسمی چا نه برابرایږي. مخ کی خمداس خسته مزدوری کړه او وس چي کنه بس چټی دورا جو.
د تورخم زن نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم. نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه مطابق زکه زیاتی چیرو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کری اوس په 300 کې نو دلته 400 واډې والا خلی مطلب دا چې ټول زیات شوی دی ګران شوی دی کنه کا وړو ته 1500 روپے لوټا دا مطلب دا چې پردی موټر چې لورا شروع نیکلم دی اړې ورکو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لورو راوړو نو 300 دلته 1500 په خبر کې دا 17-1800 پیټرول وای 100 رانه کارخانو کې دی بازار 800 روپے باندې کی
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درش کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په منځني سپه 12:30 په ټول افغانستان کې ورې د آزادي رادیو پرونه خپرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د هغه پروګرام دی چې پرون خپور شوی نه دی، تکرار او لنډه برخه خپرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، 8:30 بجې شوې لنډ خبرونه. هندی رسنی خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ جوړې شي، ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونو د برخه اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ترکیه امنیتي ځواکونو 149 افغانان چې د ایران له سرحد څخه دې هېواد ته ننوتي وو پرون ونیول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې پرون د مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. د مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. او د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شک کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی د نورستان په وسیعت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتک سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي. ښوونځي په ډېرو سیمو کې نشته. همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. اوس چې په افغانستان کې په تیرو 2.5 میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خبرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کېدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کېدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب، تاسو او مولوي صاحب، تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایي چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی، وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخې او څه کارونو ته مونږ دی؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اورېدونکو ته هر څه نمخې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنۍ او صابلوګوره ولایت دی. دلته د ژمي پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولي دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او انشاءالله چې
خغلی عنایت الرحمن تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې په تیره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګه د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم او جناب درون نرما زمنگ وادی صاحب نورستان کا اور عید کے تصویر شرما کی طرف میں سلام و احترامات تقدیم دی. سلام و عزت من لرا واقع نورستان ولایت غریب ولایت دی اور ستونزی پخوا ہم دیر دی. البتہ د معرف کو برخہ کی د صحت کو برخہ کی بے بالخصوص د زمن موسم کی د خلق و ستونزی د تگ را تک د لارې بندېدل دا همیشه به موجودې وي. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي.
ډېره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب، داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډېرو ستونزو سره مخ یې، زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه او نوی مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو را ته خپله تبصره ووایي بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي، بیا هېډ موسسې په دې ولایت کې هېڅ کار نه و کړی، بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي، دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک، د مرکز سره مرابطه وکړه، د ستامې وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مورولې غل چې دا ټول مشکلات سره شریک کی. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي هغه باید تعقیب شي، ونیول شي او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم، خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته، یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګانې را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نور نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، یهغوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي.
والي صاحب بخې، دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پخا خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي او ځینې رپورټونه هم داسې و. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو په راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به هان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ او موږ په یغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر ک مطلق په نورستان کې د جنگلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره یو فساد هم څوک نشي ثابتولای. موږ ټول امنیتي پوسټو ته مکتوبونه لیږلي دي او یو تمویل دي چې د جنگلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې وهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې د موږ په هر امنیتي پوسټ ته ورځي هغه موټر ته درول کیږي. د زراعت د ریاست د خوان هغه ورځي چې کیږي کچر ته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي. کنه وای لرګي چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې د هغه د 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې و. فعلا امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدی متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي.
مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستلی مو شي
تاسو ته دا خیر اوسې. تاسو ګران مېلمه ته زړه سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې غي کنه چې ځنګل دا 2010 کال او دا 2010 کال نو دا د اوسنۍ کې د کونال دغه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړي چې څومره چغې وکړي. دې او پکې دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړ د کار شوی.
دا به کونال کې تاسو وایي ک په نورستان کې
کونال کې دا د کونال د ولایت هغه د غنه د کونال شوی دا
مننه. د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کلا د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. والي صاحب په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره په دې باره کې رابطې شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځي ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ امادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه امادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو رپورټونه داسې و سره لدی نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده، بخنه کړی ده. دا سی رپورټونه شته چې یو نیمځای دی پوخانی حکومت چارواکي په ځانګړي توګه غوښتي په امنیتي ادارو کې کار کوي دا د ځایي طالبانو لخوا زورول کیږي، کړول کیږي، بندیانیږي. د دغه سی پیښو په اړه باندې تاسو وایي؟
د پیښو په اړه چې دومره وایم هم سر چې مونږ خپل ټول منسوبینو ته خپل ټول عسکرو ته دا جدي حکم کړی دا زمونږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې ان شاء الله تل پسله غوي اطاعت کوي. دا څه پیخه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوی، نه چیرته درج شوی په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم اوسیږي په ولایت کې را سره اوسیږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم راغوتل شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چاته هم څه ضرر نه دی رسېدلی.
والي صاحب، بل پوښتنه د ماده د دغه پوښتنې دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پوښتنه د ماده ده چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خودستی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کېږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په هماغه ځای کې سزا ورکوي. یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کېږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې؟ د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي.
جناب خان صاحب، نورستان کې په وو وړ ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعال دي، داسې هیڅ پیښه منځته نه ده راغلی چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغې کې تدخل کړی وي یا په هغې کې فیصله کړې یا چا ته جزا ورکړی شوی وي. په ټولو اوو واړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي کاغه د قمندانۍ د امنیې هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلې ده موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې نه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ته انشاءالله.
مولوی صاحب عنایت الرحمن، پوخا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالیو خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزی چلن کوي، د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب محترم، د تبعیزی چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتی وو هغه وخت زمان سره، کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې ولسونه څخه نه پوښتل کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو ستونزې نښه کړي.
مننه مولوی صاحب. یو اورېدونکی رخ شوی را سره، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خبرېږي.
سلامونه، د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغو مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، د داعش په بانه د اوس هم په زندان کې.
په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلې بیا به م حافظ صاحب کپې څه تبصره لرله. همدا پوښتنه د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس تر غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي او له ټولو بین المللي موسسو سره